افغانستان توجه کند.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د تو په جوړ خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. د طالبانو ویان د ملګرو ملتونو د غوښتنې هر کله کوي چې واشنگتن د افغانستان کنګل شوی پیسې ورکړي.
استقبال میکنیم از خواستان ها که از امریکا خواست پول افغانستان را رها کنه.
افغانستان بانک د پیسو د ماشینونو د بیا فعالیدو ژمنه کوي.
هغه سهولتونه چې ایټیم ماشینونه بیرته فعالیدو په حالت کې خلکو ته وړاندې کیږي نو دا ډیر مثبت رول لري.
په کندوز کې شمیر کورنۍ له نهرونو شګې او جغل راباسي او پلوري.
دا دغل تاچو موټر چراغل نو بیا دغل ته مونږ درې سو خرڅو 50 اجاره ورکو.
ولایت په ولایت پروګرام مو خوست ځانګړی شوی دی. تر هر څه مخکې خبرونه طالبان وایي اشخابات ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره زمینه مساعده شوې ده. خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د پوځ پر وی اډې د برید مسولیت تحریک طالبان پاکستان ومانه او روسیه وایي د امنیتي ضمانتونو په برخه کې لویدیځ حوصله په ختمې دوره. بشپړ خبرونه د طالبانو حکومت د ترکمنستان له حکومتي چارواکو سره د طالبانو د پلاوي خبري ګټورې بولي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشي پرون له کابل څخه اشخابات ته یو پلاوی ولاړ. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د پلاوی د ترکمنستان له چارواکو سره په بیلابیلو برخو په تیره په اقتصادي برخه کې ګټورې خبرې وکړې چې د ده په وینا دا به د راتلونکو اقداماتو لپاره لار هواره کړي.
امارات اسلامی افغانستان تعهدات خود را ابراز
د افغانستان اسلامی امارات ژمنه شودلې چې په افغانستان کې د ترکمنستان د اقتصادي پروژو لپاره زمینه مساعده ده او موږ یې ملاتړ کوو. دوی ته مو ډاډ هم ورکړی او همداراز پر لارو چارو یې هم بحث سوی دی.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت روانه اونۍ پر ټویټر لیکلی وو چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت موین وفا حاجیف په هرات کې له خپل افغانسیال شیر محمد عباسستانګزي سره په کتنه کې ویلي وو چې هیواد یې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د نلیک یا ټاپي د رغونې کار د سږني کال په سپتمبر میاشت کې پیلوي. د ټاپي د رغونې چارې د 2013 کال په فبروري میاشت کې رسمن پرانیستل شوې خو د دې پروژې تطبیق د امنیتي ګواښونو له کبله تر اوسه ځنډیدلی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم د لګولو چارې به د طالبانو په موافقه بشپړې شي. شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د خبرو پر مهال وویل له افغانستان سره د سرحد پر 2600 کیلومتره اغزن تار لګول شوی او اوس یوازې 1 کیلومتره ځای پاتې دی. ښاغلی رشید احمد طالبان د پاکستان ورونه وبلل او ویل چې پاکستان به د اغزن تار د لګولو په برخه کې د طالبانو د حکومت موافقه واخلي. اسلام آباد د کابل له اعتراضونو او مخالفتونو سره سره د ډیورنډ پر کرښه چې د بریتانیا له استعماره پاتې ویشته د اغزن تار لګولو ته دوام ورکړ. د شیخ رشید احمد د تازه څرګندونو په اړه طالبانو څه نه دي ویلي خو مخکې له دې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي په یوه ویډیو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپره شوه ویلي وو چې پاکستان حق نه لري په دې سیمه کې اغزن سیم ولګوي او اختلاف رامنځته کړي. نوموړي ویلي وو چې دا ناسم اقدام او له قانون سره په تضاد کې کار دی. له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو د کرکټ نړیوال جام پرون جمعه په ویسټ انډیز کې پیل شو. په پرونیو لوبو کې آسترالیا ویسټ انډیز ته او سریلانکا سکاټلند ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک بېګا ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي دې لوبو ته ښه چمتووالی لري.
مخکې د نشي افغان کرکټ لوبډله دغه سیالۍ ته سفر وکړي. څو ورځې له په دې خوا یې په عربي متحده اماراتو کې په بېلابېلو برخو کې تمرینات ترسره کړل په آی سی سی ګلوبل کرکټ اکاډمۍ کې. نو انشاءالله چې نتیجه به ښه وي.
شاغلی هوتک زیاته کړه د افغان د 19 کلنو لوبغاړو لومړۍ سیالي به په سي ګروپ کې د روانې سېشنبې په ورځ له پاپو نیو ګینی سره وي. دوهمه د جنوري په 6مه له پاکستان او درېمه به د جنوري په 22مه له زیمبابوې سره وي. په خیبر پښتونخوا کې د هغه عملی مسولیت پاکستانی طالبان ومانه چې یو سرتیری پکې ووشل شو. د پاکستان پوست په بیان کې ویلي دي چې دا برید پرون سهار وختي په بنو ولسوالۍ کې د پوست پر یوه اډه وشو. بیان زیاتوي چې د برید پر مهال پوځیانو هم ځوابي ډزې وکړې خو وایي معلومه نه ده چې برید کوونکو ته به تلفات اوښتي وي که نه. د پاکستانی طالبانو تحریک ٹی ٹی پی پر ټویټر په هغه بیان کې چې د دې بریټ پړې منلې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د پاکستان پوځ په یو جلا بیان کې په میرانشاه سیمه کې د افراطي وسلوالو پر یو مرکز د عملیاتو پر مهال د یو وسلوال د وژلو او د دوو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ. د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له ناکامۍ وروسته ټي ټي پي خپلو حملو ته په پاکستان کې زور ورکړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امنیتي ضمانتونو په برخه کې د امریکا او ناټو په وړاندې د ماسکو حوصله نوره په ختمېدو ده. سرګی لاوروف پرون د بهرنۍ پالیسۍ په اړه کلنی خبري کانفرنس ته وویل چې ماسکو د امنیتي ضمانتونو لپاره د غوښتلو په برخه کې له لویدیځ څخه د یوې اونۍ په ترڅ کې لیکلی ځواب غواړي. په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په سرحد کې لسګونه زره سرتیري ځای پر ځای کړي، لاوروف پر واشنګټن تور ولګاوه چې په دې برخه کې په پرمختګ کې پاتې راغلی دی. واشنگتن او متحدانو د امنیتي ضمانتونو په اړه د روسیې د غوښتنه چې ناټو د ختیځ پر لور نور پرمختګ نه کوي په قاطعیت سره رد کړې ده او د اوکراین په سرحد کې د پوځي حضور د پیاوړي کولو په برخه کې روسیې ته خبرداری ورکړی دی. ډیپلوماتان د لویدیځ او روسیې د جګپوړیو پلاوو ترمنځ د یوې اونۍ مذاکراتو د نتیجو په اړه ویرونکې ارزونه وړاندې کوي. په دې مذاکراتو کې چې روسیې له امریکا، ناټو او د اروپا د امنیت او همکارۍ له سازمان سره په جلا غونډو کې تیره اونۍ ترسره کړې، د لویدیځ د هغو اندېښنو په اړه بحث وشو چې د اوکراین د پولو په اوږدو کې د روسیې د پوځي حضور د پیاوړتیا له کبله رامنځته شوي دي. متحد ایالاتونو له اوکراین سره له هغه سایبري بریج څخه د رغېدو په چاره کې د مرستې وړاندیز کړی چې کیف وایي ښکاري د روسیې له استخباراتو سره د تړلو هکرانو ګروپ لاس پکې درلود. د دې بریج خبر لومړی پرون سهار د اوکراین د پوهنې او علومو وزارت پر خپله فیسبوک پاڼه ورکړ. وروسته کیف وویل دې سایبري بریج چې د جنوري د 14 او 14 ترمنځ شپه کې وشو د هیڅ یو دولتي ویبسایټ محتویات نه دي بدل کړي او هیڅ ډول شخصي معلومات هم نه دي افشا شوي. د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې تیر شپه ناوخته په یو بیان کې وویل چې د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو په نتیجه کې داسې نقش نشانی په لاس ورغلي چې شی په دې برید کې د روسیې د ځانګړو خدماتو له ادارو سره د تړلو هکرانو ګروپ لاس لري. دا برید داسې مهال کې شي چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکو کې کړکېچ تر بل هر وخت اوس زیات شوی او په دې ترڅ کې روسیې د اوکراین د پولو په اوږدو کې سرتیري او پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي دي. اوسدی رډو په منځنۍ څپه دولس شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. د خبرونې لومړی راپور راخلو. په داسې حال کې چې په بهر کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د اسادېدو خبره په لویدیځ کې توده شوې ده، د طالبانو حکومت په دې اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وروستیو سرګندونو هرکلی کړی دی. انټونیو ګوتیرش د پنځنبې پر ورځ ویل چې افغانستان اقتصادي سقوط ته نږدې او نړیوال باید دا هیواد د پیسو د استولو له لارې وشخوري. د موضوع جزئیات احمد تکل پور راپور.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې افغانستان ته له بیلابیلو لارو د پیسو د لیږد وړاندیز کړی څو هلته اقتصادي خوځښت او فعالیت رامنځته شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش څرګندونو ته د اشاره په ترڅ کې ازادۍ راډیو ته ویل چې د لډیرې مدیر رئیس د طالبانو غوښتنه هم وه.
خواستشان به جا بوده و ما استقبال میکنیم.
ده هغه غوښتنه پر ځای ده او موږ یې د دې وړاندیز هرکلی کوو چې له امریکا څخه د افغانستان د شتمنیو د آزادولو غوښتنه کړې او دا ښیي چې ملګري ملتونه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه سوی دی. د افغانستان اسلامي امارات د دوی د دې دریځ ملاتړ کوي.
ښاغلی ګوتیرش ورمه ورځ د مرغومي په درویشتمه په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ باید د یو لړ شرایطو له مخې آزاد شي او زیاته کړه چې افغانستان ته باید د نړیوالو مالي مرستې پریښودل شي، څو د ملکي مامورینو تنخواګانې اجرا شي او دولتي ادارې د روغتیا او تعلیم په څیر خدمات وړاندې کړي. په داسې حال کې چې مرستندوی مؤسسې په افغانستان کې په روان ژمي کې د یو بشري ناورین خبرداری ورکوي، افغانستان ته د مالی مرستو د چینلونو او د افغانستان د کنګل شویو پیسو د پریښودو خبره ورځ په ورځ تودېږي. له دې مخکې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشرې هم له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې افغانستان ته د پیسو لیږد جاري وساتي. ماری ایلن مکګروورټی ورمه ورځ اسوسییټډ پرس خبری آژانس ته ویل نړیواله ټولنه د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستو د یقیني کولو لپاره د بشري ناورین مخاوني سي. لبلی خواد پاکستان صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا پر نړیوالې ټولنې او مرستندویو مؤسسو له افغانستان سره د مرستې غږ کړی. په هغه بیان کې چې پرون د مرغومې په 24مه د پاکستان د صدر اعظم د دفتر پر رسمي ټویټر خپور شو، ښاغلی عمران خان اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې د پاکستان له دوستو هیوادونو سره په افغانستان کې د راروان بشري ناورین د مخنیوي په هدف د دوه اړخیزو همکاریو لارې وڅېړي. د هدف ته د رسیدو لپاره عمران خان د معلوماتي ټکنالوژۍ، روغتیا او حسابدارۍ په برخو کې له پاکستانه افغانستان ته د تجربه کارو روزل شویو متخصصانو د استولو غوښتنه کړې. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو مرستو د تنظیم او انسجام په برخه کې لازم ظرفیتونه نه لري، پاکستان اوس له افغانستان سره د مرستو د سمون په یو مرکز د بدلېدو په حال کې دی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري ناورین مخ په زیاتېدو دی، طالبانو د امریکا له متحده ایالاتونو څخه غوښتي دي چې د ملګرو ملتو د سرمنشي دا غوښتنه ومني چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ورخوشي کړي. واشنگتن د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9.5 میلیارد اسعاري زیرمې کنګل کړي دي. بل لور ته د پیسو نړیوال صندوق یا IMF او نړیوال بانک په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي، او IMF هغه 340 میلیونه ډالر چې په اګست کې موافقه افغانستان سره کړې وه افغانستان ته نه سپارلي. د لویدیځ ډیرو نورو هیوادونو هم له افغانستان سره مرستې ځنډولي دي. مرستندوی ادارې او ملګري ملتونه اټکل کوي چې د افغانستان نیمایي استوګن به روان شمی له اټکلونو سره سم له لوږې سره مخامخ شي. په دې ترڅ کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي دي چې د افغانستان شتمنۍ باید ورپرې ښودل شي. د ښاغلي ګوتیرش تر څرګندونو مخکې ملګرو ملتو له نړیوالو څخه د روان کال لپاره د افغانانو په خاطر د نږدې 5 میلیارد ډالرو بشري مرستې غوښتنه وکړه. یو بل اقتصادي مسله راخلو، د کابل ځینو اوسیدونکو د افغانستان بانک د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې وایي په بانکونو کې به د ATM ماشینونو د کارولو لړۍ بیرته پیل شي. د کابل ښار ځینې اوسیدونکي د دې اقدام د هرکلی تر څنګ وایي له تیرو 5 میاشتو راهیسې له بانکونو د پیسو د ایستلو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سوداګریزو خصوصي بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان بانک د ATM ماشینونو لولوري د پیسو د ایستلو د بیرته فعالیدو خبره کوي. د افغانستان مرکزی بانک که څه هم د دغو ماشینونو د فعالیتونو د ترنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې خصوصي بانکونو هوکړه کړې چې د ماشینونو په ځینو سیمو کې بیرته فعال کړي. د مرکزی بانک ویان صابر مومن په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې استولای ویلي دي
د افغانستان بانک د افغانستان د بانکونو لټولنی او سوداګریزو بانکونو سره د غونډو پر تعقیب د سوداګریزو بانکونو لپاره داسې متحد المال صادر کړی دی چې پر بنسټ به سوداګریز بانکونه په ځانګړو ځایونو کې د صرافۍ خپل کار ماشینونه یا ATM څخه پیرودونکو ته د ګټې اخیستنې زمینه برابروي.
مرکزی بانک د غشان ویلي په افغانستان کې د ټولو بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو لپاره هڅو ته دوام ورکوي چې نور هم اسانتیا رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې د بانکونو فعالیتونه غیر منظم شوي او دې مسلې د افغانانو لپاره ګڼې ستونزې راولاړې کړې دي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د مرکزی بانک له دغه اقدامه د هرکلی تر څنګ وایي چې په 13 میاشتو کې له بانکونو د خپلو پیسو پر مهال له سختو ستونزو سره مخ شوي وو. عبدالله احمدزی او رحیم سمیم د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان بانک کومه پریکړه چې کړې ده پر ځای پریکړه ده، ځکه چې هغه سهولتونه چې ATM ماشینونه بیرته فعالېدو په حالت کې خلکو ته وړاندې کیږي نو دا ډېر مثبت رول لري او دلته مونږ کولای شو چې د بانکي سازي سیستم بیرته د خلکو په منځ کې اعتبار پیدا کړي.
مونږ څو ځله ځینو څانګو ته مراجعه وکړله او هلته چې ولیدل شول نو دوی لیست نیولی حتی چې په اونۍ خلکو ته نوبت نه رسېده او خلک به سهار نه وخته وچې ورته ولاړو په لاین کې تر ماښامه پورې حتی دوی ته نوبت نه رسېده.
دوی له افغانستان بانک غواړي چې د ATM یا اوتومات صرافۍ ماشینونو له فعالیتونو هم څارنه وکړي چې دا بهیر د کابل ښار او ټولو ولایتونو په ټولو سیمو کې فعال شي. د طالبانو له لوري د افغانستان تر نیولو وروسته په 13 میاشتو کې د افغانستان د خصوصي بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو د هڅو په ترڅ کې تر اوسه یوازې کابل ښار او ځینو ولایتونو کې یوازې د یو څو بانکونو ځینې څانګې بیرته فعالیتونه پیل کړي او خپل پیرودونکو ته خدمات وړاندې کوي. د بانکونو له لوري د پیسو د ورکړې بهیر هم محدود دی او هر پیرودونکي مخکې یوازې په اونۍ کې د 20,000 پیسو د ایستلو حق درلود، خو د پیسو د اندازه اوس مهال په اونۍ کې یو ځل د 1,500 افغانیو یا $400 اخیستو ته رسیدلې ده. یو له هغو لاملونو چې طالبانو ویلي په افغانستان کې د بانکونو پر فعالیتونو اغیز کړی، د امریکا له لوري د افغانستان د 9.5 میلیارد ډالرو پانګې کنګل کول دي. هغه موضوع چې تازه پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش په اړه له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د دغې پانګې د مشروطو ازادولو لپاره د لارو په لټه کې شي، چې یو لوري ته د افغانستان اقتصاد پیاوړی سي او له بل لوري دا پیسې د طالبانو لاسته ونه لویږي.
د افغانستان بانک ژمنه کوي چې په ځینو سیمو کې به د پیسو د رایستلو ماشینونه یا ATM بیا فعال کړي. له یوې خبرتیا وروسته نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه کوو.
ازادي راډیو ډېر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راهیسې له تاسو سره وو. او یو با
د ازادي رادیو د شلمی کلیزی په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422212 43 43.
شمیره یو ځل بیا ووري:
00420221234.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خبره راسپړلې ده چې ویلي دي په میلیونونو افغانان د بشري ناورین له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. انټونی ګوتیرش له نړیوالې ټولنې هیله کړې ده چې د ملګرو ملتونو د 15 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه ومني، د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي، سو د دغه هیواد بانکي سیستم د پیسو د ورکړې له لارې فعال کړي او د اقتصادي اجتماعي ناورین مخه ونیسي. ورځپاڼې لیکي د افغانستان اقتصاد چې تر ډیره په نړیوالو مرستو ولاړ و، د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته او د طالبانو تر واکمنۍ راوروسته د یو مخماتي دوه په درشل کې دی. لاس انجلس ټایمز د خبرې کړې مقالې په بل برخه کې لیکي چې د لوږې له زیاتېدو او په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره ځینې اړمنې کورنۍ دې ته هم چمتو شوي دي چې خپل ماشومان وپلوري. یوه مسله چې د سپانې توجه جلب کړې ده هغه د قندیګل کیسه ده چې د 10 کلنه پیغله په هرات کې خپل پلار پلورلې ده. د دې نجلۍ مور ویلې دي چې پرته له دې چې د دې مېړه څه ورته ووایي، قندیګل د پیسو په بدل کې یوه سړي ته په نامه کړه او وی ویل چې په دې ډول غواړم د خپل نورو شپږو ماشومانو ژوند وژغورم. ډیپلوماټ خبرونه په افغانستان کې د بریښنا مسله راخستې ده او د طالبانو د رژیم د دفاع د سرپرست وزیر خبرو ته اشاره کړې ده. د مقالې په پیل کې راغلي دي چې د ازبکستان 80% وارداتي بریښنا پر افغانستان قطع شوې ده او ظاهرا ویل کیږي چې تخنیکی ستونزه ده. خبرونه د بریښنا شرکت د پخواني اجرایي رئیس صفی الله احمدزی په وینا لیکي افغانستان 1600 میگاواټ بریښنا ته اړتیا لري، خو دا هیواد یوازې د 2% اړتیا د تولید ظرفیت لري او نور بریښنا له څلورو گاونډیو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران واردوي. د اکتوبر په میاشت کې بریښنا شرکت د ملګرو ملتونو له ماموریت یا یوناما څخه غوښتي وو چې د بریښنا د 3 میاشتو د پور د ورکړې لپاره له دې شرکت سره $90 میلیونه مرسته وکړي. ډیپلوماټ لیکي دا شکاري چې بریښنا شرکت د پیسې نه دي ترلاسه کړي. خبرونه وړاندې لیکي چې افغانستان ته د ازبکستان د بریښنا په صادراتو کې په داسې وخت کې کمبود راغلی دی چې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب ازبکستان ته خبرداری ورکړ. د تیره اونۍ ازبکستان او تاجکستان ته خبرداری ورکړ چې د افغانستان د هوایي ځواک الوتکې بیرته افغانستان ته وسپاري. د راپورونو له مخې د افغانستان 40 الوتکې او هلیکوپټر ورسره تر دې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوی دي چې طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو. ډیپلوماټ د جنو کتونکو په وینا لیکي چې د ازبکستان د بریښنا د صادراتو کمیدل د مولوي یعقوب له خبرو سره تړاو لري، خو د خبرونې په وینا ظاهرا داسې ښکاري چې ازبکستان او تاجکستان غواړي چې د طالبانو له رژیم سره یو ډول تفاهم وکړي، ځکه چې د طالبانو حکومت بریښنا ته اړتیا لري او دا دوه هیوادونه پیسو ته حتی که دا پیسې په ځنډ هم ور وسپل شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې به وړاندې کندوز ته مخه کړو. هلته یو شمېر کسان له نهرونو څخه په سختۍ جغل او شګه راباسي او د خپلو کورنیو نفقه ترلاسه کوي. د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې یعنی له اتمو بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام درو. دا هغه پروګرام دی چې پرون پر ژوندۍ بڼه خپور شو او نن د دې پروګرام لنډه بڼه تاسو ته خپرو. دا ولایت خوست ځانګړی شوی دی او دا پروګرام د خوست په اړه تاسو اوریدلی شئ. خوست نړیواله مسله راخلو. سپینه مڼۍ وای د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي ادارې دې نتیجې ته رسیدلی دي چې روسیا د اوکراین د اشغال لپاره د وی پلمې په لټه کې ده. د چارواکو ویلي دي چې ماسکو لاله مخکې خپل ایجنټان د اوکراین په ختیځ کې ځای پر ځای کړي دي څو د عملیات ترسره کړي. په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت ویاند هم څرګندونه کړي دي. د موضوع جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د سپینې مڼۍ ویاند جین ساکی وایي د استخباراتي چارواکو معلومات ښیي چې روسیا پر ټولنیزو رسنیو د غلطو معلوماتو د خپرونو د کمپاین له لارې پر اوکراین د حمله لپاره د مقدماتو د جوړولو په حال کې ده. د ورکرل شویو استخباراتي اطلاعاتو لمخې په دې تبلیغاتي کمپاین کې داسې ښودل کیږي چې ګنې اوکراین په نږدې راتلونکو کې د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو د ځواکونو پر ضد یرغل ته تیاری نیسي. مېرمن ساکی ویل متحد ایالات له دې کبله اندېښنه لري چې د روسیې حکومت پر اوکراین د داسې یو یرغل لپاره چمتووالی نیسي چې نتیجه به یې له بشري حقونو پراخې سرغړونې او بشري جنایتونه وي. د پنټاګون ویاند جان کربی تېر ماښام خبریالانو ته ویل چې دا استخباراتي معلومات ډېر دقیق او موثق دي.
Without getting into too much detail, we do have information.
د جزئیاتو لوړاندې کولو پرته موږ د تېخ معلومات لرو چې شي روسیا لاله مخکې د اوکراین د احتمالي اشغال لپاره د وی پلمې پر جوړولو عملاً کار کوي. زموږ معلومات شي چې دوی د خپلو فعالانو یو ډله هلته ځای پر ځای کړي څو هغه کار پیل کړي چې موږ د جالی بیرغ عملیات بولو. د دې عملیاتو په وسیله دوی غواړي وښيي چې ګنې د دوی پر خپلو کسانو یعنی هغو اوکراینانو چې په روسي ژبه خبرې کوي بریت سوی چې دا هڅې یو پلمه ده.
د امریکا د استخباراتي ادارو معلومات چې له علني کېدو مخکې د امریکا له متحدانو سره هم شریک شوي اټکل کوي چې پر اوکراین پوځي یرغل ښایي د جنوري له نیمایي څخه د فبروري تر نیمایي پورې وشي. اوکراین هم ویلی دی چې د روسیې لخوا پر دې ناسمو تبلیغاتو څارنه کوي. د اوکراین رسنیو پرون راپور ورکړ چې چارواکي داسې انګیري چې د روسیې خاص استخباراتي خدمات د داسې یوې توطیې پر پلان کار کوي چې هدف یې د یو بل کړکیچ د رامنځته کولو لپاره د جالي بیرغ د عملیاتو پر مخ بیول دي. د امریکا استخبارات خپل معلومات داسې مهال علني کوي چې متحده ایالاتونو او لویدیځو متحدانو یې له روسیې سره په اروپا کې د خبرو لړۍ ترسره کړه. په دې خبرو کې هدف دا و چې د اوکراین په سرحد کې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور له وجې د کړکیچ مخه ونیول شي، خو په دې خبرو کې لږ پرمختګ وشو. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین په سرحد کې شاوخوا 3000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د سپینې مړۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان د پنځشنبه په ورځ ویلي و چې د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونه داسې نه ده چې روسیې به قطعا د اوکراین پر ضد د پوځي اقدام پریکړه کړې وي.
ستاسو له پیغامونو
زه د تخار ولایت د درقت ولسوالۍ استاد سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دا زما پیغام تاسو نشر کړئ. موږ د دې دریای همو سره ډېر په تکلیف یو، ډېر سخت په تکلیف یو. زموږ زراعتي ځمکې ټولې ووړې، زموږ جایدادونه یې ټول ورود ووړه. غواړو د عمارت د مشرانو څخه چې موږ ته یو پل جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
زه وطنیار یم. د غواړم دا د عمارت اسلامي زموږ مشرانو ته دا پیغام د ما حضور یې خپور کړي. غواړم چې دوی د بعض خلک چې د خپل بعضې چوکۍ باندې ناست دي لکه ادارسراپو کې دوی لږ داسې پیسې خواته لږ هڅه کېږي په بل پلمه باندې په دې زموږ عمارت خراب نه شي، داسې خلکو د لاسه خرابېږي. او بل دوی داسې دفتر جوړ کړي چې داسې لږ د رشوت یا یو خبره وي چې بالفعل یو څوک هغې ته شکایت وکړي او دا خلک ونیسي. مشران زموږ ډېر ښه خلک شي، خو خدای وکړي دغه واړه سم شي لکه زموږ مشران. مننه.
خیز عادل محسن نصرت هم د واشیر ولسوالۍ کښې مې اړیکې نیولې ده. د واشیر ولسوالۍ کښې دا شبکې سه مې کار نه کړي، دا اسلامي عمارت هم دا غوښتنه ده چې د واشیر شبکې سره فعاله کړي، سمې کړي.
زه عبدالوحید لوګر نه د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. ازادۍ رادیو چې 40 کلنه شوله، اول مبارکي ورته وایم. د ازادۍ رادیو ټولې خپرونې د قدر وال دي، خصوصا د ورکو عزیزانو خپرونه ډېره د قدر وال ده. او بل مې دا غوښتنه ده چې اوس زموږ مصرف ډېر کېږي، باید چې د افغانستان نمبر تاسې پیدا کړي چې مصرف د افغانانو ډېر ونه کېږي. دغه مې غوښتنه وه چې له ازادۍ رادیو نه مننه نورم په مخه ښه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په کندوز ولایت کې یو شمېر کسان له نهرونو څخه په سختۍ سره جغل او شګه راباسي او له همدې لارې د خپلو کورنیو لپاره نفقه ګټي. دغه کسان وایي که څه هم د ژمي په دې سړې هوا کې د نهر له اوبو څخه د شګو او جغل را ایستلو کار ساده او اسانه نه دی، خو مجبور دي چې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره کار وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز کې یو شمېر کسان له نهرونو څخه د شګو او جغل راویستلو له لارې د خپلو کورنیو لپاره نفقه ګټي. د دوی هر یوې هر ورځ له 400 نیولې تر 1500 افغانۍ ګټي. سیاو یا سیاب نهر د کندوز ښار شمال لوري ته د چرمګرۍ سیمه کې موقعیت لري. دلته شاوخوا 40 کسان د نهر د اوبو په منځ کې ولاړ دي او له نهر څخه شګه راوباسي. له دوی څخه یو هم 45 کلن عبدالستار دی. نوموړی د سیاو د نهر په منځ کې ولاړ دی، اوبه د هغه تر زنګنونو اوړي. بیلچای په لاس ده او په سختۍ سره له نهر څخه شګه راوباسي او په ولاړ اسګاډي کې اچوي. هغه کابو په یو ساعت کې یوه کراچۍ شګه د نهر له اوبو راوباسي او هره کراچۍ شګه د نهر د باندې په 100 افغانۍ پر خلکو پلوري.
دا دغلته اچو، موټر چې راغلل نو بیا دغلته مونږ 300 خرڅو 500 اجاره ورکو. موټر چې څونه وخوړ نو هغه خپل حق ورته بارو په یو کراچۍ ډکسي. هغه دې مونږ کار ده، مونږ 2 نفره سو. دغه هغه چې خدای برابره کې کېږي زر 1200 روپۍ کېږي. تقسیم یې کو یا 600 یا 200 یو 500 روپۍ دې اس خرچه ده.
د ژمي په دې سړې هوا کې له اوبو څخه په بیلچه کې د شګو راوچتول او په اسګاډي کې بارول هم زور او ځواکمنتیا غواړي. عبدالستار وایي که څه هم کار سخت دی خو ورڅخه راضي دی.
یو نریګ راباسو خپل بچو ته ډوډۍ شکر ده په دې حال باندې خدای پاک دې مونږ ملک کې امن راولي، مونږ په دا پاچاهي ده.
هغه له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له 10 کالو راهیسې له همدې لارې د خپلې 10 کسیزې کورنۍ لپاره نفقه ګټي. د عبدالستار د کار شریک محمد خان چې 40 کاله عمر لري، له شګو ډک اسګاډی د اوبو له منځ څخه راوباسه او د نهر په یو څنډه کې د شګو په یو انبار یې تازه شګه خالي کړه. محمد خان وایي که څه هم دې کار ورته د پښو او ملا درد هم پیدا کړی، نو اړ دی چې کار وکړي او د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي.
که بازار ته ویسو 100 روپۍ یو 500 لري چوکا پورې 100 روپۍ یو کراچۍ ری خرڅو. د ورځې 40 کراچۍ 40 کراچۍ کله 15 داسې کېږي. دواړه بیا دا پیسې تقسیمو. دا اوس مونږ په یخ اوبو کې لګیا یو، لکه دریشي نشته، 2000 روپۍ دریشي ده.
45 کلن خال محمد چې مازده موټر لري، دلته هر ورځ راځي او له دوی څخه شګه او جغل اخلي او بیا یې پر هغو کسانو پلوري چې د آبادۍ او بیا رغونې کارونه لري. نوموړی وایي ده ته په هر موټر کې 200 افغانۍ ګټه پاتې کېږي.
ریګ اخلم او خرڅوم. دلته مونږ ته په 300 افغانۍ باري. بیا هلته مونږ ورود نه ده 250 دغه نظر په مسیر د لارې مونږ ته دغه موټر 250 افغانۍ پاتې کېږي.
د دوی په وینا پخوا په دغه ولایت کې اسګاډي زیات و، ځکه پر سورلۍ سربیره خلکو ورڅخه د شګو، جغل او د نورو توکو په انتقال کې کار اخیسته. خو اوس چې موټر زیات شوي دي، خلک په موټرو کې تعمیراتي توکي انتقالوي. اوس په کندز کې د ګوتو په شمار ځینې کسان اسګاډي لري او له هغو نه له نهرونو څخه د شګو او جغل راویستلو کې ورڅخه کار اخلي.
شنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اورېدلی سئ.
نن له دوو تر دریو بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې او له درو تر څلورو د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي روابطو بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د سکایپ او واتس اپ له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ او له میلمنو خپلې پوښتنې وکړئ. 8:30 شوې. لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت د ترکمنستان له حکومتي چارواکو سره د طالبانو د پلاوي خبري ګټوري بولي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشي پرون له کابل څخه اشقابات ته یو هیئت لاړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم د لګولو چارې به د طالبانو په موافقه بشپړې شي. شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال وویل له افغانستان سره د سرحد پر 2800 کیلومتره اغزن تار لګول شوی او اوس یوازې 20 کیلومتره ځای پاتې دی. له 19 کلو د کم عمره لوبغاړو د کرکټ نړیوال جام پرون په ویسټ انډیز کې پیل شو. په پرونیو لوبو کې آسترالیا ویسټ انډیز ته او سریلانکا سکاټلند ته ماتې ورکړه. په خیبر پښتونخوا کې د هغې عملي مسؤلیت پاکستاني طالبانو ومانه چې یو سرتیری پکې ووشل شو. د پاکستان پوځ په بیان کې ویلي چې دا برید پرون سهار وختي په بن ولسوالۍ کې د پوځ پر یوه اډه وشو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امنیتي ضمانتونو په برخه کې د امریکا او ناټو په وړاندې د ماسکو حوصله نوره په ختمېدو ده. سرګی لاوروف پرون د بهرني پالیسۍ په اړه کلمي خبري کانفرنس ته وویل چې ماسکو د امنیتي ضمانتونو لپاره د غوښتلو په برخه کې له لویدیځ څخه د یوې اونۍ په ترڅ کې لیکلی جواب غواړي او واشنگتن له اوکراین سره له هغه سایبري برید څخه د رغېدو په چاره کې د مرستې وړاندیز کړی چې کیف وایي ښکاري د روسیې له استخباراتو سره د تړلو هکرانو ګروپ لاس پکې درلود. د کرکټ له ډګره دا خبر لرو چې تر 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو په نړیوال جام کې نن کاناډا له متحده عربي اماراتو سره، هند له جنوبي افریقا سره، آیرلند له یوګاندا سره او زیمبابوې له پاپوا نیوګینی سره مسابقه لري. د افغانستان لوبه د سیشن بی پورسته اوسم ولایت په ولایت پروګرام.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
سلامونه اوریدونکو ته. ولایت په ولایت پروګرام کې نن د خوست پر وضعیت خبري کوو چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې پروت ولایت دی. تر 4215 کیلومتر مربع زیات مساحت لري چې د سمندر له سطحې 1016 متره ارتفاع لري. د خوست مرکز خوست ښار دی او ولسوالۍ دي ځاځي میدان، تڼۍ، سپیره، موساخیل، صبرۍ، موساخیل یا مندوزۍ، تیریزۍ، نادر شاکوټ، باک، ګوربز، قلندره او شمل چې هر یو یې خپل ځانګړي طبیعي ښکلاګانې لري. د خوست له ځینو ولسوالیو کله ناکله د ناامنیو راپورونه ورکول سوي، خو په مجموع کې له کلونو راهیسې د خوست امنیتي او اقتصادي وضعیت د ډاډ وړ شول سوی دی. یو ولایت هم قومي تړونونه ګڼل کېږي چې ولسونو د امنیت په ټینګښت کې ونډه اخیستې ده. خوست په شمال کې له پکتیا، جنوب کې له بنو امیرانشاه، په ختیځ کې له پاړچنار او په لویدیځ کې له پکتیا او پکتیکا ولایتونو سره لری. خوست په خوا د پکتیا ولسوالۍ و چې وروسته بیا ولایت ته ارتقا ورکړ سو او له پلازمینې کابل څخه 238 کیلومتره فاصله لري. د دې پروګرام میلمانه مو دي د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی دغه ورځ د خوست ولایتي شورا په خوانی غړی نورشاه نورانی چې دواړو ته شرغلاست وایم. روان نورزی، اول تاسو ته راځو چې په خوست کې په دې وروستیو میاشتو کې بشري بحران کچه څومره ده، ځکه چې په نورو ولایتونو کې زیات وخت نړیوالو ټولنو د بشري بحران د پراخېدو خبرداری ورکړی دی.
تر اوسه پورې ډېر خلک د نړیوالو مؤسساتو سره همدا ډول په نورو شخصي کاروبارونو کې ډېر مصروف وو. کله چې دلته لیاوې خوا د نړیوال لخوا پانګه کنګل شوه، زموږ هغه تجارتي اړیکې یو څه سست شولې. له بلې خوا مؤسسات او هغه نړیوال نهادونه چې دلته فعالیت کول هغه یو څه شول. له بلې خوا زموږ امنیتي ځواکونو په کټاتو کې انشاد رامنځته شول او دا هم خلک له بیکارۍ سره مخامخ کړل.
نورځ صاحب دې مسلې ته ورسته هم راځو، ځکه چې د خوست زیات ځوانان په خلیج کې یا د نورو عرب هیوادونو په زیاتو برخو کې په کارونو بوخت دي. د ولایتي شورا پخوانی استاد نورشاه نورانی ته راځو. نورانی صاحب، په ولسوالوي کې وضعیت څنګه دی؟ مخکې سپین روان نورزی په خوست کې په مجموع کې د بشري بحران د اغیزو مسلې ته یو څه اشاره وکړه.
مثلا په خوست کې عموما د اشاره ورته وکړه چې کله چې نظام سقوط کړی دی یا نړیوال ټولنې مرستې کمې شوي دي، د خوست په هر اوسیدونکي باندې یا په هر کاروباري باندې، په هر سوداګر باندې، په هر هغه چا باندې چې مثلا په نظام کې یا د نظام نه د باندې وو کاروبار کول، دغه وضعیت اغیزه کړې ده. په دې خوست په لرو پرتو ولسوالیو کې په دې وروستیو کې اورښتونه هم وشول، واورې هم وشوې، خلک د ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د خوراکي توکو ته سم لاسرسی نه لري په کچه لکه مخکې چې درلودو. نړیوالې ټولنې دلته مرسته کولې، دولت دلته یو څه څه موجود و، نظام موجود و، خلکو ته یې تنخواګانې ورکولې. یو نه یو ډول به په مستقیم او غیر مستقیم ډول به خلک د هغې پیسو نه، د هغې معاشاتو نه، د نړیوالې ټولنې له مرستو نه مستفید کېدل، برخمن کېدل به، او د دې روزمره ژوند او ګزاره به پر روانه به. د خوست لرې پرتی ولسوالۍ چې خوست غرنۍ ځینې ولسوالۍ دي، لکه ما چې مخکې یادونه وکړه، په دې کې واورې شوي دي، په ځینو کې بارانونه شوي دي. تر اوسه پورې شکر دی بشري تلفات نشته، ولې یو څه ناڅه مالي تلفات په اوښتې وي ځینو ځایونو کې. خو دلته یو شمېر ادارې شته چې د اسلامي امارت اړوند ادارې دي، لکه مهاجرینو چارو ضد حوادثو، دوی هم د نړیوالو ټولنې د مؤسساتو په مرسته یو څه مزل سرویګانې کړې دي، او د ډبلیو سی په مټ باندې دلته کمو کسانو ته مثلا چې په ډېر اغېزمن وي د یو سروې له مخې یو څه نسخه خوراکي توکي ورکول کېږي. ولې؟ په هغه کسه چې لازمه ده د خلکو لومړنۍ او اساسي اړتیاو ته ځواب ووایي، هغه تر اوسه پورې نه وي ویلی.
استاد سپین روان نورزی، مخکې ښاغلي نورانی غوښتنه وکړه هغه بشري مرستې چې له افغانستان سره ملګرو ملتونو یا نورو نړیوالو ادارو یې د ورکولو ژمنه کړې ده، د هغو په ویش کې باید شفافیت موجود وي. اکثره وخت له خوست څخه دغه راز نور ولایتونو څخه خلک شکایتونه کوي چې دغه بشري مرستې چې په هغو کې خوراکي مواد هم شامل دي، اړو کسانو ته نه رسول کېږي. په خوست کې د وضعیت څنګه دی چې تاسو له خلکو سره په تماس کې یاست؟
تر کومه پورې چې په دې وروستیو کې کومې مرستې ویشل شوې دي، تقریبا لومړی ورته ډېره دقیقه سروې شوې ده. حتی بعضې سرویګانې د جمهوریت په اثر کې ورته شوې وي او مرستې اوس ورته توضیح شولې. په دې وروستیو کې هم کومې مرستې چې وشولې، تر اوسه پورې داسې کوم ښکاره یا داسې ډېر فاحش انتقاد چا نه دی کړی چې یا د رسنیو سره شریک کړی وي یا په خواله رسنیو کې خپور کړی وي. خو لدې هم زموږ توقع دا ده چې لکه څه ډول چې مخکې نړیوالو نهادونو کومه مرسته کوله، په دې وروستیو کې داسې یو میکانیزم ورته رامنځته کړی و چې د هغې لپاره باید لومړی یوه سروې دې وکړله. د سروې نه وروسته به بیا لومړی به عریضې ټولې کړلې، بیا به سروې ورته وکړله، او د هغې نه وروسته به هغه څوک چې وړ وو هغه به سلیکټ کړل، هغه ته به مرستې ورکولې، او څوک چې سلیکټ چبو نه وو، یعنی د دوی په هغه سروې کې به دوی ښه ثابت نه شول، هغه به یې د لیست نه ایستل.
ډېره مننه. اوریدونکو ته به بیا هم یادونه وکړم چې ولایت په ولایت اونیزه پروګرام دی. نن د خوست پر وضعیت خبرې کوو. ځینې اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام
د مشرقینا تاسو سره لاین کې ما دغه په تورخم په لاین باندې ډیر زیات بیروبار ده. کله چې د پاکستان نه کیلې راځي یا مالتی راځي، نو د لاري چې بیرته ځي تقریبا 15 ورځې کې اوړي، یعنی بیروبار زهام ډیر زیات ده. آیا په خوست کې دغه زهام ډیر ده د غلام خان بندر کې او کنه؟ او بل پښتنه مې دغه ده قندار کې د قندار اوسیدونکو په تذکیرو باندې پاکستان څنګه وي پریږي؟ آیا په خوست کې په تذکیرو باندې د خوستوال پاکستان ته پریږي او کنه؟
ډېره مننه. دوی حتمن ستاسو پوښتنه واورېدله، له ځان سره به یاداشتوي. نور اوریدونکو ته هم وخت ورکوو، دوی هم ممکن ځینې پوښتنې ولري. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي.
خوست ولایت څخه خبرې کی؟ په خوست ولایت کې هغه چاته مرستې ورکول کېږي چې هغه د دغه رژیم
خپل طرف داران دي.
مننه ستاسو نظر یا ستاسو دا شکایت هم واوریدل. سمخ کی مو پر همدې موضوع خبري وکړي، بیا به هم د پروګرام ملمنو ته وخت ورکو چې پر دې مسلې بیا څرګندونی وکړي. ورزو د پروګرام ملمنو ته نورشان نورانی تاسو دا اوریدونکو تماسونه هم واوریدل. په پایل کې اوریدونکو د تورخم یادونه وکړه، بیا ستاسو څخه پوښتنه وکړه چې غلام خان بندر کې وضعیت څنګه دی؟
نو دی غلام خان بندر په وایلو کې دلته یو شپږ کلې موټر بچتل دی، نو بیا سوځیدات دل یو څه ستونزې وي. دلته په لسګونو سلګونو موټر ولاړو، د پاکستان حکومت به دوی درولې وو تقریبا درې شپږ څلور شپږ پنځه شپږ په دې باندې وتلې وي. دغه ستونزه اوس دلته هواره شوې ده. کومه کلا یا مثلا نوره تجارتي توکي چې راوړل کېږي د پاسه د نورو ولایتونو د مرکز نه، دلته اوس په اسانۍ سره دومره وخت نه پېتېږي لکه مخکې چې په تېرېدو. خلکو غوښتنه دغه ده، دلته د خوستوالو غوښتنه دغه ده چې موږ د پاکستان سره یا د پاکستان د ورین کرښې اېخوا دېخوا د خپلوۍ لرو، دوستۍ لرو. هلته په پاکستان کې ځینې خلک کاروبار لري، راکړه ورکړه لري. دوی دغه غوښتنه ده د امارت له چارواکو نه چې دغه لاره د ترانزیت چارې نه نوي اصل په صدق خلاص شوی وي. دا لارې یوه مهمه او اساسي لاره ده. د خلکو غوښتنه لري چې امارت چارواکي، تجارت وزارت یا نور اړوند د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان چارواکو سره تماس ونیسي. په دې تړاو دا لاره لکه د ترخم یا د سپین بولدک نور لارې چې د خلکو په مخ پرانیستې دي، په قرنی ډول باید خلک تګ او راتګ وکړي.
ډېره مننه. روان نورزی، تاسو ترازو مخکې اوریدونکو یادونه وکړه چې هغه بشري مرستې چې نړیوالو بنسټونو له افغانستان سره اعلان کړي اړو کسانو ته نه رسول کېږي. په دې برخه کې ستاسو وړاندیزونه څه دي چې دغه مرستې اړو کسانو ته ورسول شي؟
دلته باید د مرستو د ویش لپاره میکانیزمونه رامنځته شي، داسې یو ډول طبقه بندي ورته وشي چې هغه د مهاجرینو ریاست او همکار مؤسسات هغه څوک چې غواړي چې مرستې وکړي هغه باید مخکې د مخکې نه یو سروې په د مرستو د اعلان نه مخکې یو ډول عریضې یا د خلکو هغه غوښتنې راټولې شي، یا دوی ورشي د خلکو نه راټولې شي، بیا وروسته هغه سروې کړي تر څو هغه مشخص کسان په نښه شي چې دا واقعا مرسته کیا لري.
ډېر مننه. د ولایتي شورا په خوانی استاد نورشان نورانی مخکې راپور درلود چې په خوست کې هم د نور ولایتونو په څیر د بیکاری اندازه زیاته شوې ده. ل دې سره د عرب د غرض د خلیج هیوادونو ته د ځوانانو تاک څومره زیات شوی دی؟
بل سالس صاحب غوړم چې لمړی لګ نورزی صاحب خبرو په تړاو باندې لنډه تفسیر ولرم. دا چې د مرستو ویش په تیر رژیم کې د یو میکانیزم له مخې به توضیح کېدل، یا مستحق یا غیر مستحق خلکو ته مثلا په دولتي چارواکو پورې یا په مسؤلو چارواکو پورې اړه لري. نو خبره په دې کې دا چې دا مرستې باید د یوه شفاف میکانیزم له مخې باید وویشل شي، د مختلفو اداراتو ګډ هیئت وي او قومي مشر وي، ملا امام وي. مثلا کله چې لیستونه دوی مهیا کې برابرې کې ترتیب کې، د هغې وروسته دی بیا دلته پاړوندو ادارو کې موږ اقتصاد ریاست لرو، مثلا نور ریاستونه لرو چې دوی نظارت ټیمونه لري. دوی کوي چې مثلا هغه لیستونه چې دوی برابر کړي دي، هغه کورنۍ چې کړي دي، دوی وخت نه وخت دی نظارت وکړي تر څو اصلي مستحق کسان په ګوته شي. په خوست کې ډېری شمېر ځوانان کزه تا ته ووایم چې هر ورځ ایوانه بل ورځ هم تر د شپې په دوو بجو هم ځینې ځوانان ډلې ډلې د پاسپورټونو مدیریت ته د دې په مخه راغلي چې هلته بایومیتریک وکړي، هلته خپل اسناد جمع کړي تر څو د پاسپورټ واخلي. دا وجه دلته دغه ده چې خلک د ځوانانو بیکاري دلته ډېره شوې ده. کله چې تیر نظام سقوط وکړو نو د خلکو وضعیت باندې مستقیما نیخ په نیغه ژور اغیز وکړ. نو همدا وجه ده چې ځینې ځوانان دلته د کارموندنې فرصتونه نشته تر اوسه پورې، که د کار زمینه نشته تر اوسه پورې. په هغه کچه چې موږ وایو چې مثلا یو شمېر ځوانان په دولتي ادارو کې جلب او جذب شي، تر اوسه پورې هغه ترتیب لاس هم نه دی روان شوی، ځکه امارت اسلامي هم هغه امکانات یا هغه معاشات تر اوسه پورې نه لري. دوی په لاس کې نشته. نن یوه نړیواله ټولنه مرسته کړې ده، ځکه موږ او تاسو اورو چې پیسې کنګل شوي دي، او دې تر څنګ نه کومو نورو ډونارونو یا نورو هیوادونو د معاشاتو د همکارۍ ټټر وهلی دی. که چېرې دا کار وشي، امارت اسلامي بودیجه پیدا کړي، نو په کار ده چې د ځوانانو لپاره یو شمېر تعلیم یافته ځوانان، باسواده ځوانان دوی په دندو وګماري،
بلې، مخکې اشاره وسوه، راپور مو درلود چې په خوست کې ځینې کسان چې غواړي پاسپورت ترلاسه کړي، ځکه چې په افغانستان کې د بیکاری اندازه هم زیاته سوې ده، دوی غواړي چې د خلیج هیوادونو ته لاړ سي، په ځانګړي ډول متحده عرب اماراتو ته. دوی شکایت کوي چې د پاسپورتونو لپاره څو اونۍ انتظار کوي. دا ستونزه اوس هم پر ځای پاتې ده که هلته محلي چارواکي توانېدلي چې یوه چاره ورته وسنجوي.
په خوست کې که څه هم د پاسپورت توزیع روانه ده، تیره ورځ هم لیستونه کتل، تقریبا په سلګونو پاسپورټونه چاپ شوي دي، ځوانانو ته راغلي دي. اکثره په دې خواله رسنیو کې هم چې ګورو ځوانانو د خپلو پاسپورټونو عکسونه اچول دي. دلته دوی خبرې موجودې دي، بعضې خلک د مجبوریت په اساس چې دلته کار نه جوړیږي غواړي چې لاړ شي بهرنیو هیوادونو ته. لبلې خوا یو تعداد خلک یا خصوصا یو تعداد ځوانان په دې فکر کې دي چې پاسپورت اخیستل هم یو ضرورت دی یا یو سټایل دی. نو دې په اداره باندې دومره یو فشار وروړی دی، کومه پورې تیره ورځ زه دغه پاسپورت کوم ځای کې چې پاسپورټونه توزیع کېږي په هغه سړک باندې تېرېدلم، د مازدیګر نه خلکو هلته ناست وو، وی چې دا د شپې لخوا بیا وار نیسي، د سهار اته بجې بیا د دوی د بایومیټریک سیستم شروع کېږي.
بلې، نوراني صاحب، په خوست کې د هدفي واجونو په اړه مو راپورونه درلودل چې د تیر حکومت ځینې چارواکي هم په نشه سوي یا نیول سوي یا ځورول سوي، دا مسله اوس هم جریان لري؟
داسې اوازې وي یو نیم ځای کې چې مثلا ځینې خلک ربرول شوي دي، ځورول شوي دي، یا مثلا قتل شوي دي. ولې یوه نیمه پېښه وشته وي، خوابه کېدای شي د شخصي خصومت له وجې یا د شخصي دښمنۍ په پیدا کې رامنځته شوي وي. په دې اخرو کې وضعیت په خوست کې لله الحمد بخي ښه دی، د خلکو سره د ولایتي چارواکي یا مثلا هغه اړوندو ادارو والا چې کوم مسؤلیت لري، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې، یا مثلا کومه یوه بله دوی وایي اداره لري د صفوفو د تصفیه کمیسیون وایي اداره ده، چې هر هغه څوک چې شکایت لري مثلا کولی شي چې موږ سره مستقیما اړیکه ونیسي.
ډېر مننه. په خوست کې د ولایت د مقام استازي مولوي صابر صابري هم را سره په ټلیفون کې دی. صابري صاحب، تاسو هم خبرونې ته ښه راغلاست. پایل بل نوراني صاحب د څرګندونو نه وکړو چې د اما پوهاوی غوښتنه وکړه چې کسان د تیر حکومت خصوصا چارواکي نه ځورول کیږي، او په دې ډول ځوانان په اوسنۍ اداره کې جلب او جذب سي. په دې برخه کې ستاسو څرګندونې څه دي؟
موږ ټول هڅه همدغه ده چې ځوانانو د لپاره یو عام پوهاوی وشي، ځوانان جلب سي، او په دغه روان نظام کې ځوانان ځای په ځای سي، دغه ځوانانو د استعدادونو نه د دوی د لوړتیاو د هر څه نه د نظام په برخه کې کار واخیستل سي. موږ د همدغه عامه پوهاوي په خاطر باندې مختلفې غونډې کړې دي، آینده کې هم پروګرامونه لرو، نظر لرو، خلکو سره مشورې شریکې کړې دي د ځوانانو د جلب جذب لپاره، د عامه پوهاوي لپاره. او په دغه نظام کې زموږ د ولس د ځوانانو د استخدام په اړه باندې زموږه نظر مثبت ده. د ځوانان، د موږ ځوانان دي، د ټولنې ځوانان دي، زموږ ولس دا حق په موږ باندې لري چې د دوی د استعدادونو نه په دغه روان نظام کې موږ کار واخلو. دې ته انشاءالله موږ ورژمنتیا لرو.
صابري صاحب، په خوست ولایت کې مخکې د بشري مرستو د ویش په اړه ځینې اوریدونکو شکایتونه هم وکړل، په دې اړه مو بحث وکړ چې تاسو په دې برخه کې څه میکانیزم په پام کې نیولی چې دغه بشري مرستې چې نړیوالې ادارې له افغانستان سره کوي چې واقعا په خوست کې اړو کسانو ته ورسیږي؟
موږ مخکې د مرستو له ویش نه تللي یو، کلیو ته هلته د خلکو نه، د مستحقو خلکو نومونه راخیستي دي، یغه څه مرسته هیئتونه لیږلي دي، هغه د لیست شفافیت هم کتلی دي. نو موږ ټوله هڅه دغه د کوشش هم دغه ده چې دغه مرستې مستحقو خلکو ته، اړو خلکو ته، محتاجو خلکو ته ورسیږي، او دا دغه سی استعمال نه شي چې هغه محتاج خلک کو ځای پاتې او غیر محتاج خلکو لاس دې ته ورسیږي.
مننه. صابري صاحب، پښتنې بخي زیاتې دي، په دې خاطر زیاتې پښتنې کوم چې ټلیفون مقطع نسی. په خوست کې د کورونا وایروس د تشخیص او تداوی د مرکزونو په اړه زیات شکایتونه و چې زیات مرکزونه یا تړل کیږي یا هم د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه کڅه توضیحات ورکړي چې تاسو څه اقدامات کړي؟
نو د موږ د صحت کومه اداره ده، هغه خپل ټول توان باندې لګیا ده د کورونا د وایرس د مخنیوي څخه کوم اسباب د مغه کار اچولي دي، کوشش کوي همدغه مراکز خلاص کی، او د کورونا ضد کوم واکسینونه دي، انور کوم آلات او اسباب دي دغه تر
هغه ناروغانو پورې هغه اړو محتاجو خلکو پورې چې د چا دې ته ضرورت وي هغوی پورې ورسوي.
ښاغلی سپین نورزی، تاسو ته راځو، په خوست کې هم د افغانیو د دودېدو په اړه بېلابېلو وختونو کې کمپاینونه وسول، خو بیا هم داسې شکایتونه شته چې په دې ولایت کې زیاته مالي راکړه ورکړه بیا هم په پاکستاني روپیو کېږي. وضعیت څه دی په دې برخه کې؟
افغانیو پر اکړه ورکړه کې دلته په خوست کې چې کومه پوری زما معلومات لرم، یو خو هغه ډېرې لوی سوداګانې دي چې هغه کې زه خپل دخیل لیم، شاید هغه څوک چې یو تجار وي هغه به ښه معلومات په هغې په اړه ولري. خو معمول راکړه ورکړه خلک په افغانیو کوي، سودا چې اخلي په ښار کې، یعنی د لس زرو د شلو زرو پورې سودا چې ما لیدلې دي یعنی اخیستې دي هغه په افغانیو کېږي. کله دې نه پورته د موټرو اخیستلو خرڅول وي، هغه بعضي خلک د ورځې نرخ ته ګوري، کله کله په افغانیو سره جوړیږي، کله په ډالرو سره جوړیږي، کله په کلدارو. هغې په اړه زه دقیق معلومات نه لرم، خو نور په صورت عموم د راکړه ورکړه چې ده په خار کې هغه په افغانیو ده.
نورزی صاحب مننه. نورانی صاحب، تاسو ته بیا هم وخت ورکوو. بیا مولوي صابر صابری ته ورځو. صابری صاحب، په خوست کې د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي لپاره څه اقدامات شوي دي؟ دا هغه ستونزه ده چې له کلونو راهیسې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې روانه ده.
نو څه موده وړاندې به تاسې اورېدلې وي د خوست ولایت د مقام له طرفه یوه اعلامیه صادره شوه، والي صاحب امر وکړ په ټول ولس باندې چې د ځنګلونو وهل قطعا باندې او خوست نه کومې وتلې لارې دي هغه لارو مجاهدینو ته هغه پوستو والا ته امر وسې چې هېچا ته اجازه ورنه کړي چې څوک د ولایت نه هغه شنه ګیاوې دغه شیان وباسي او د ولایت خلکو باندې هم غوسه. نو دغه خبرې ته د اسلامي امارت چارواکي پوره متوجه دي، د ځنګلونو د ساتنې دپاره هېچا ته اجازه نه ورکوي چې هغه شنه ځنګلونه ووایي ونې ووایي هغه نور ځنګلونه ویجاړ کړي.
ډېره مننه. نورشاه نورنی، تاسو ته راځو. په خوست کې د وزیرستانونو کډه سوې کورنۍ په وار وار همدا غواړي چې خپلو سیمو ته دوی غواړي ستانه سي، خو بیا هم دوی نه دي توانېدلي چې په پوره توګه خپلو سیمو ته ولاړ سي. په دې برخه کې ستونزې څه دي او څه اقدامات تاسو پیشنهادوي؟
په خوست کې وزیرستاني کډوال د تیرو څو کلونو راهیسې میشتې یو شمېر تللي هم دي، اوس هم چې کله گنجایش پیدا کی د لارې په مسیر کې دوی وخت نه وخت اوړي زی. خو دلته وزیرستاني کډوال چې ځینې مشوي دي ځین دي اوس مر شخصي دښمنیو په اساس یا د ځینو ملاحظات په اساس دلته اوسېږي. هلته مثلا یا کور ډنګ شوی وي یا د مشکلات لري یا په لارې کې مثلا دوی لپاره مثلا سهولتونه نه میشي دوی واوړي بیرته خپل ځایونو ته ولاړ شي. خو لله الحمد خوست کې وزیرستاني کډوال خوست په عموما کې ملما پال خلک دي، په ویلو کې دوی راغلي دي وزیرستاني کډوالو یې درون استقبال وکړو، هر کله وکړو، خلته خپل حجري خپل کورونه خلکو ورکړل، د شخصي جیب یې دوی سره همکاري وکړي، نه یوازې دا چې مثلا یوازې مؤسسات دوی سره یوني هیڅار مؤسسه کومه کور سره وکړو، نور مؤسسه کومه کور سره وکړو، بلکې شخصي تجارانو شخصي خلکو دوی سره همکاري کړې ده. وزیرستاني کډوال هم دلته اوس په زورګونو نه دي بلکې وسوونو د دلته د ګلان په کیم کې میشتې وخت نه وخت د انیسیار موسسې لوري یا مثلا ځینې بهرني مؤسسات چې دلته راشي په دې باندې مرستې په منظم شکل توزیع کوي. خو دې یو شکایت لري چې هغه ډول چې مثلا لازم ده دلته موږ وضعیت خراب دی، لکه څه ډول چې داخلي کسانو اقتصادي وضعیت خراب دی، د خوراکي توکو د نشتوالي سره مخامخ دي، همدا ډول دوی وضعیت هم خراب دی. دوی داسې وایي چې انیسیات چې موږ کومې مرستې راکوي دا د موږ د کورنۍ لپاره بسنه نه کوي.
ډېره مننه. سپین روان نورزی، هغو ستونزو ته چې په دې خپرونه کې یادونه وسوه، څه پیشنهاد کوئ چې د حل پر کومو لارو چارو باید غور وسي؟
لومړی دغه د بیکارۍ په اړه زه د صابری صاحب په لاین کې یا نور مسؤل کسان زموږ غږ اوري،
صابری صاحب
وړاندیزونه ورته کوم چې لومړی باید اسلامي امارت د خپل ضرورت په اساس دوی چې کوم ضرورت لري په داخل کې کوم بشری قوې ته ضرورت لري د هغې د استخدام لپاره د یو شفاف د آزاد رقابت میکانیزم رامنځته کړي تر څو دوی هغه وړ او ډېر برجسته ځنه د ځان سره جذب کړي. دوی به هم ادارې پرې جوړې وي او هم به د دوی لاس کې آزادي او هم هغه استعدادونه چې دوی لري د هغې نه به
په داخل کې دینه نه استفاده شوی حتی د خپل جوازونو نه تیر شي دوی باید د دې لپاره یو شفاف او فهمه میکانیزم رامنځته کړي خو د فرض لپاره باید ډیر دقیق میکانیزم ولري ترڅو هغه کې هم حق تلفي ونه شي په دریم قدم کې دوی باید له بهرنۍ هیوادونو سره زموږ بشري قوه هر وخت بهرنۍ هیوادونو ته لاړه ده خصوصاً په عربي هیوادونو کې زموږ ډیره بشري قوه مصرفیږي زموږ ټول ځوانان هلته د دې ځای نه تنکي ځوانان ځي له هغې ځای نه سپینګیري بلته هیواد ته راستنیږي خو د یو قانوني یو داسې پروتوکول تر اوسه پورې نشته چې زموږ دا بشري قوه هم د دوی د کاري تحفظ او هم د دوی د بشري تحفظ لپاره کوم تړون موجود وي باید اسلامي امارت دې ته هم متوجه شي چې د ځوانانو کوم هیوادونو ته چې دوی ځي حتی که اروپایي هیوادونو ته هم ځي دوی باید دا په رسمي ډول دوی ته ورولیږي او دوی د حقوقونو هلته حمایه
وکړي
عربي هیوادونو کې ډېر مثالونه لرو اکثره ځوانان لا شي هلته کار وکړي یا په قاچاق یا په څه دوه درې کاله د یو چا سره مزدوري وکړي خو هغه یو دم پرې ظالم شي ورته وایي چې زه یوه روپۍ هم نه درکوم
بلې دا واقعیت
درې کاله څلور کاله خواري په یو دم په اوبو لهو شي
ډېر مننه
که چېرې دوی متوجه شي دغه کوم تشویشونه چې موجود دي د بیکارۍ هغه به رفع شي
ډېر مننه د ولایت استازي مولوي صابر صابري بیا هم را سره دی صابري صاحب دوه اندیشنو ته ستاسو ځواب څه دی که په لاندو کې راته وایست
اسلامي امارت دې ته متوجه ده او په پام کې لري لکه مخکې مې ویلې د ځوانانو جلب جذب او په روان نظام کې د دوی استخدام هغه ډېره هڅه د دې کوي چې هر چا ته مناسب مسولیت ورکړی شي او هر کس په خپل مناسب ځای کې وګمارل شي او داسې کدرونه چې هغه د کوم مسلک سره وړ وي مناسب هم هغلته استخدام شي او د اسلامي امارت لویه هڅه دا هم ده چې د کوم افغانان ورونه په خارج کې دي هغلته مزدوري کې خپل وطن نه مسافر دي نو یا خو دوی ته په مغو هیوادونو کې اسانتیاوې برابرې کړي د دوی مشکلات ور حل کړي د هغوی هیوادونو سره خبرې روانې دي هلته موږ کوشش کوو سفیران په ټولو هیوادونو کې مقرر شي دا د رسمیت د پېژندنې پروژه چې تکمیل شي هڅه مو دغه ده چې زموږ ځوانان د بهر په ځای باندې چې په خپل هیواد کې خدمت
وکړي دا به ګټور تمام
شي
ډېر مننه د پروګرام له میلمنو څخه د ټولنیزو علومو له استاد سپین روان نورزی د ولایتي شورا له پخواني غړي نورشان نورني دغه راز د خوست د ولایت له استاذي مولوي صابر صابري چې ولایت په پروګرام کې را سره برخه واخیستنن مو د خوست پر وضعیت خبرې وکړي
مر گئے دنیا شبیر اس کا
Thank you.